د افغان یو د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان پر علیګلې دا د افغان لپاره د شرم ځای ده مونږ تاسو ډیره سختۍ تیرې کړلې ولی اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځایو کې ښکلی ژوند ده ولی متاسفانه دوی د داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي له خپل پلار او مور سره له ایرانه ترکیې ته تلل چې پلار او مور یې له ایرانه بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیې ته رسېدلي وو ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل د نه کلن آرمین او اوه کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت ناوخته له بهرنیو هیوادونو ایستل کېږي چې دلته هم له یوې خوا له خپل پخواني کاروبار پاتې وي او له بلې خوا د نوي ژوند په لټه کې نورې سختې شېبې تېروي نو شان سره مل نګدی وکتل دوی هم بهر ته لټګه زړتوري دي او لنور خلکو غواړي چې بهر ته دین ورسي
ګران دوستانو د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قماندانۍ کې ودلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او شان جان لمونږ سره دي دوی نن له ترکیه بیرته راوستل شوی دي او خوشبختانه چې پلار هم دلته نګدی ورسره دي لمړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي 400 د تیاره ودی د تیاره ورته نن دادن ګشنه خونه شده ودی
بسکیټ یک تا اب امبا
خو ایشان جان بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوایی بری پیش مامانت؟
آره
آرمین جان دوباره میخوایی خارج بری؟ کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج
خارج از ایشان جان تو خود دوباره نمیخوایی خارج بری؟ نمیخوایی؟
بمردل چې د افغانستان امنیتي چارواکي له افغانانو څخه غواړي چې په ناقانونه لارو کډوالۍ او تامخنه کړی ځکه چې د لارې په وجودو کې زیات ستونزې سره مخامخېږي او اکثره وخت دوی له دغه هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته استول کیږي د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو د ملي اردو له سرتیرو څخه شکایتونه لري او وایي چې دوی سره دغه سرتیري بد چلند کوي تفصیل د داوود تپان په راپور کې
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ چینو کلی اوسیدونکو د ملي اردو له چلند څخه شکایت کوي وایي چې دوی په دې مجبور کړی دي چې لسیمې څخه خپل کورونه وباسي دغه خلک وایي چې په سیمه کې عادي ژوند او کاروبار کوي خو له یو لوري له وسلوالو څخه ځوريږي او له بل لوري د اردو له چلند څخه دې تاړ شوی چې خپل کورونه پرېږدي او کړي وکړي د سید کرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې کله وسلوال اردو ته په لار کې ماینونه ږدي د دې پر ځای چې هغوی پسې شي او ګزمې وکړي عام خلک نیسي او ځوروي دا دی ولسوالۍ یو تن
نوم زیارت محمد دی چینو یو تن اوسیدونکو یم دی حکومت چلند د خلکو سره ډیر غلط ده او د دې په وجه باندې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي مشکلات زیاتیږي نور امنیتي ستونزې هم زیاتیږي او دا فعلاً چې دلته کوم ملي اردو ده یا دا کومه اداره په سید کرم کې ده دا د خلکو په ضد باندې کار کوي او دوی واضح خلکو ته یې ستاسې دیجی نه کډې بار کوي کورونه بار کوي دا کوم چې تزي څوک چیرې تللي هغه داسې په هغه کې دي چې دا خلک د خپلو کورونه په دې سړه هوا زمي کې یا مني کې بېجا کیږي یا خلکو ته یو تشویش په زړه کې وراچي خوام خلق دی
دا خلک دا هم وایي چې دوی څخه د ملي اردو ځواکونو په وارونو غوښتنې کړي دي چې د وسلوالو په خلاف له دوی سره ودرېږي او یا د هغوی په اړه پټ معلومات ورسره شریک کړي دوی وایي د وسلوالو او اردو دواړو له وضعیت څخه په سیمه کې په تنګ شوي او دغه ستونزې له ولسوال او لوړپوړو چارواکو سره هم شریکې کړي دي خو تر دمه یې چا غم نه دی خوړلی د سیمې دوه تنه اوسیدونکي
نو داسې موږ دا کام د دولت په ضد باندې نه ده دا کوم ملي اردو چې دلته راغلی دا مقصد دی هغه د خپل هدف خپل مقصد وښيي که داسې راغلی وي چې مقصد دا د ولس پرې راغلي او دغه په توپو باندې ولي او خلک مقصد دا خبره یې وکړه چې تاسې به تر لسو بجو پورې راوځیم نه نو موږ دا یو خواهش ده پرون دا خلک ډېر دغه زموږ سپین ږیري درته وویلې چې ډېر یې وویل ډېر یې وځورول څوک نه پرېږدي په بخښو کې زه د دغه کام مقصد نماینده مې بولې ملک هم بولې چې هر شی وي پرون بیا زه ورغلم چې هر څوک مجرم یې ولسواله ته امیر یې دي موږ د دغه منطقې دا خلک روغواړه چې هر څوک یا ته که د ما پلار یم پوه شوې چې مجرم یې پوه شوې په شوایدو سره قانون منګولو ته وسپاره او په دې قانون کې خو مقصد دا شی نهشته د دولت په قانون کې چې ته د وحشت قانون په تطبیقه یې پوه شوې ویل کوې په دبو یې وایې په ټوپک وایې او تهدید کوې نو دا خو بیا دولت نه ده د تاسې د بل چا بیا کوم فرق ده
چې بله ورځ پیرونه وسول لرې جوینه دغه د اردو والا راغلو په موږ باندې بنا وکړه نه کله پرېښی نه سړی پرېښی د ټولې وستل اخر چې راغلو ولسوالۍ ته په ولسوالۍ کې وویلې چې تاسو به یا کډې باروئ دا ټول ناست چې زه درواغم دا ټول شاهدان دي انشاءالله چې کډې بار کوي چې تاسو وزئ دغه منطقه خالي کوي او یا د موږ سره تاسو ودرېږو موږ په څه ودرېږو په کور کې څوک ټوپک لري څوک ولاکه بيخي لري څوک یو پسته بر لري یا بشاړل لري په موږ په منطقه کې کچېره دا جنگ وی یا په دې جی چې وی بالکل موږ مسؤل یو خو د افغانستان څلور درس ولایت دي او 360 ولسوالۍ دي چې په دې ټولو کې دا جنگ روان ده ګناه دې موږ دا غشای ده چې موږ دلته پراته یو
د خلکو دا شکایتونه د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم تاییدوي وایي چې دوی د خلکو د ستونزو په اړه د اردو او لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې دي
د وسري منصبینو څخه د سیمې خلک سخت شکایت لري او شکایتونه یې په ځای دي تېره ورځ چې موږ سیمې ته لاړو د دغدای قمندان په بعضې کورونو باندې ډزې کړی وي شیشې مات شوې وي او تقریبا 60 کسان چې ټول بزګر وو یا پټوی چې کارونه کول یا څوک مکاتبو ته روان وو راوړي وو او ډېر ناسالم برخود ورته کړی وو حتی د دې مسلې ویلي وو
نوموړی دا هم وایي چې د ستونزې هواري لپاره ورسره ژمنې شوې دي د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل فضل خدا ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو خلکو ته دستوري خبرې ورکړې دي څو پورې په سیمه کې د اردو بیس له دې ځای څخه انتقال شي
خلک دروغ نه وایي خلک باندې فشار دي فشار دي د مخالفینو فشار دي چې ستاسې همدغسې وایه چې اردو ملي منتظغسې وایي مګر ما خبره صحیح نه ده رښتیا نه ده
خلک دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو هم په وارونو وارونو د ملي اردو د سرتیرو له چلند څخه شکایت کړی دی چې د ماینونو چاودلو پر وخت په پلو پټیو کې پامو خلکو او کورونو ډزې کوي خو اردو دا خبرې تل رد کړي دي
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم
د روغتیا وزارت د پولیو یا د ماشومان د ګزړن زد یو نوې واکسین معرفي کړ چې تر یو کال پر کم عمر ماشومان به تطبیق شي دا واکسین د پولیو د نورو واکسینونو ترڅنګ ورکول کیږي خو توپیر دا دی چې دا باندې د پیچکاریو د لارې تطبیقیږي یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي وایي چې دا نوې واکسین څه باندې 1 میلیون ماشومان ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي یوسف خان زادران په دې اړه نور حال راکوي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د صحت سي پیل کړي چې تر راتلونکو 3 کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګزړن پیښې په بشپړ توګه له منځه یوسي د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبه پر ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقیدونکي ګزړن ضد واکسین د معرفي پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګزړن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقیږي چې عمرونه یې له 1 کال څخه کم وي د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیایي مرکزونو کې تطبیقیږي که موږ وکولای شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو انشاءالله د راتلونکو 3 کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګزړن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پیچکاریو لارې تطبیقیدونکي نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې لارې تطبیقیږي ځای نه نیسي خو دا غوی ترڅنګ ښه اغېزمن تمامیږي دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14مه اونۍ کې تطبیقیږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی دویم هیواد دی هر کال د ګزړن ناروغیو د مخنیوي لپاره په 4 موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سکل دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیونو ماشومانو ته تطبیقیږي IPV نوای واکسین نه دی بلکې دا په ډیرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي IPV یا زرقی ډیر محفوظ واکسین دی تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو ترڅنګ بد اغیزه کړې ده لدې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرستکونکو لټولو هڅو سره سره سکل په هیواد کې د پولیو 12 پیښې ثبت شوې دي د روغتیا د برخې کارکونکو وایي چې نامنی او ډیر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوي کوي او لهم دې عمل نه دي توانېدلی چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره صفر کړي
او سم اسد الله الدین د کابل چاپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نن نه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به څو ورځو پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تیرو څوارلسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نوې خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیته پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوی چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلي چې کندوز سقوط نه دی کړی بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپل ملامتي ومني بلکې هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاورې واچوي. کندوز سقوط وکړ ملامت څوک دي؟ دا د ویسا خپلواکي ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سر لیک دی. په مطلب کې راغلي چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. د دغه کمیسیون غړو نن په یوه غونډه کې وویل چې هڅه به وکړي څو خبریالان او عام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي. که څه هم ځینې افغان خبریالان د دغه کمیسیون د پرانیستلو هرکلی کوي، خو وایي هغه وخت به د دغه کمیسیون کار نتیجه ورکړي چې غړي یې په رښتینې توګه خدمت وکړي. صفي الله ستانکزي رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي خبریالان اوس ډېر کم اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کولی شي، خو اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون وایي چې معلوماتو ته د خبریالانو د په وخت لاسرسی زمینه برابروي. د دغه کمیسیون غړي د چهارشنبې په ورځ وویل چې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسی په برخه کې به له ټولو لارو چارو څارنه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه وویل:
کمیسیون د لاسرسی به اطلاعات کې
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسی په وضعیت څارنه کوي، په دې برخه کې د هر ډول شکایت څېړنه هم زموږ دنده ده. موږ به د ټولو ادارو شفاف راتلونکي تضمین کړو او هڅه مو ده چې په خاصه توګه رسنۍ په وخت اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
لاسرسی به اطلاعات را پر وخت داشته باشه مطابق قانون.
خغلی افضلی هم درس د ټولو دولتي ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې په وخت رسنۍ ته د معلوماتو پر رسولو کې همکاري وکړي. د نوموړي په خبره هر اداره چې رسنۍ ته د معلوماتو لورکولو ډډه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون له توشي وروسته رامنځته شوی دی. که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په شپږو فصلونو او دو دیرشو مادو کې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي شو، خو نه عملي کېدلو یې ډېر انتقادونه له ځانه سره لرلی دي. په عین حال کې یو شمېر افغان خبریالان دغه کمیسیون له پرانیستل کېدو خوښي ښیي، خو وایي چې کارونه به یې هغه وخت اغېزمن تمام شي چې ټول غړي یې د خبر ورکولو په برخه کې رښتینی خدمت وکړي. دو افغان خبریالانو سمندر او حسین ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر صادقانه کار وکونن،
که چیرته پرختنی توګه کار وکړي او وکولی شي په هغه ادارو چې اطلاعات په لاس کې لري فشار راولي چې معلومات له خبریالانو سره شریک کړي، دا ډیر ښه کار دی.
چنین کمیسیونه کې در حال حاضر
د یاد کمیسیون لپاره نستل کېدو هر کله کوي، خو باید دغه کمیسیون غړي په دقت او صداقت کار وکړي. که چیرته خپل کارونه تطبیق کړي، دا به د دیموکراسي د بنسټیز کېدو او د دولتي ادارو د کارونو د شفافیت د تضمین لپاره ډیر اغیزمن تمام شي.
هر د ادارات دولتي او حکومت
اطلاعات ته د لاسرسي د څار کمیسیون په سال کې رامنځته کیږي چې افغان خبریالان له کلونو کلونو راهیسې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري او تل یې په دې اړه خپل شکایتونه کړي دي. افغان حکومت تل ژمنه کړې چې اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې همکاري کوي، خو تر اوسه نه ده معلومه چې څومره به وکولی شي دغه کمیسیون له پرانیستل کېدو وروسته خپله دغه ژمنه پوره کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور کې مو وردل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. دغه کمیسیون وایي هڅه به وکړي خبر اعلان عوام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسي پیدا کړي او دوی په دې برخه کې ورسره همکاري کوي. بلخو د بلخ میډیوټیک دفتر چرواکو د شمال زون په ملي او محلي رسنیو کې د ښځو د حضور پر کموالی اندیښنه وشوده. د دې دفتر چروای کې د دولت لخوا د خبر اعلان او ځاني امنیت ته بے پامی په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت او خبر اعلان ته دودې د کار په بدل کې د نامناسب امتیاز ورکول لرسنیو څخه د شوزو د حضور د کموالی اساسي علتونه بولی. له مزار شریف نور باندې مجیب رحمان حبیب زئی رپورت لري.
په مزار شریف کې د میډیوټیک دفتر یا د بلخ رسنیز کور چارواکو د مدني ټولنې له فعالانو او د شمازون له یو شمېر خبر اعلانو سره په یوه ګډه غونډه کې په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ناسته کې چې په همدې منظور مزار شریف کې ترسره شوه، په کې د خبریانو ځاني امنیت ته ګواښ او د دوی لپاره د مناسب امتیاز نشتون او په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي اساسي عوامل په ډاګه شول. په مزار شریف کې خبري اعلی مهناز موضوع یې په اړه وایي.
مشکل اساسی و عمده ای است که حمایت نمیشن بانوان و عدم حمایت از نهادهای
اساسی. مشکل او ستونزه داده چه ده خبریانو څخه ملاتړ نه ترسره کیږي او همدارنګه دولت د خبریانو حقونو ته پاملرنه نه لري. بلخ چې د شمازون امن ولایت دی، پکې د ښځو حضور نسبت هغه ناامنو ولایتونو ته ډېر کم دی.
خوب است بعد حضور زنان خیلی زیاد باشه.
د بلخ رسنیز کور د بنسټ مسؤول شفیع رحیمی د یاد عواملو په تایید سره وایي چې په ټولنه کې د سواد سطحې ټیټوالی او همدارنګه په رسنیو کې خزو اونجونو څخه ابزاری کټه خستنه سبب شوی چې دوی لا رسنیس کا سره مخه وکړي او دا مسله د رسنیو پر فعالیت منفی اغیز لري.
باوجود چې د بلخ امنیت ته خو بینو وسره شزو پر رسنیو کې کم ده، د دې خاطر چې دومره مسائل ده چې دا باعث شي چې شزو نه لیکولی شي چې پر رسنیو کې کار کوي، لکه امنیتی مسائل ده، اقتصادي مسائل ده، سنتي مسائل چې په اجتماع کې ده، د ټول عامل ده چې شزو پرسنل کې ډیر کم رنګ.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې د خبریانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی او همدارنګه د هغوی د کار په بدل کې دوی ته د کم امتیاز خایلیدل سبب کیږي چې خزینه خبریالانې خپله دنده پرېږدي. دی وایي چې په رسنیو کې د خبریانو لپاره د بیمې سیستم نه موجودیت او همدارنګه د هغوی نه تشویق لامل کیږي چې په رسنیو کې د خزینه کارکوونکو د کچې عمر راټیټ شي. په بل خلاد کې آزاد خبریال خالق عزیزی وایي چې د خبریانو د حقونو د تامینولو په برخه کې د دولت نه پاملرنه او د دوی امنیت ته بی توجهی او له خبریانو څخه د رسنوی د مدافع بنسټونو نه ملاتړ پر دې اغیزه کړې چې ښځې نور رسنیز کارونو ته زړه ښه نه کړي.
با تاسف که حضور زنا نسبت به
په تاسف سره وایم چې نسبت تیرو کلونو ته په دې وروستیو کې په رسنوی کې د ښځو حضور ډیر کم شوی دی. تر ډیره د امنیت نشتوالی، د جنسي اثر وضعیت موجودیت او د دوی د کار په وړاندې د ناچیز امتیاز ورکول دا سبب شوی چې د نجونو او د ښځو برخه پر رسنوی کې کم
در رسنه ها حضور پیدا کنند.
ښاغلی عزیزی وایي چې خبریالان د کار په محل کې د جنسي آزار او اذیت قرباني کیږي او په ټولنه کې د قانون د نه حاکمیت او ورسره ناوړه دودونو سبب شوي چې دوی خپل غږ پورته نه کړي او مجبور شي دنده پرېږدي. د یاد ناستې ګډونوالو د ښځینه خبریالانو له حقونو څخه د دفاع کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه چې ډېر ژر به خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړي. مجیب رحمان حبیب زئی، مزار شریف.
د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې مو مهم خبري راپورونه دا و چې ناتو تړون تایید کړ چې د ائتلاف مزکنیز وکونه په کندز کې د افغان امنیتي وکونو ملاتړ کوي. د ولسی جرګې نن د کندز د سقوط د څرنګوالي په اړه عالی رتبه افغان امنیتي چارواکي استجواب کړل. د هلمند په کجکی کې یوه بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي چې په نتیجه کې دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. افغان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته تګ څخه ډډه وکړي.